د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خپرېږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. تر خبرونو وروسته به واورئ چې چارواکي وایي په ننګرهار کې داعش ډله سخته ځپل شوې ده. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 2000 وسلوال مخالفان وژل شوي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی او د فلای دوبۍ هوایي چلن نیولو تکینن هغه وخت کار وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادانو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې کینی. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال کې 399 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال طالبان وژل شوي. دغه عملیات په خوګیانیو، شیرزادو، چپرهار، هسکې مینې، کوټ، نازیان، اچین، غنیخیلو، کوټ او نورو ولسوالیو کې شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېر وژل شوي وسلوال د داعش او طالبانو پورې اړه لري.
د نګرهار بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نور وژل شوي دي.
داعش ډلې د روان لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د اچین ولسوالۍ په ولسوال په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ ده. د ورسکان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل تنه دولت ضد وسلوال وژل شوي. د طوفان 350 په نوم دغه پوځي عملیات په دغه ولایت د ناامن ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې روان وي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال تورن احمد صادق پرون وخت ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
عملیات چارچینو، دیراوود، شهید اساس، این سراب که پنج سوی ده، دو ویشت طالبان وجل شوی ده او یو ویشتنه جوگل شوی ده. و امدارنگ عملیات ادامه لری او پده عملیات کهوی قوه و هم برخه خسته ده.
خاغلی صادق ویل په دغه عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د دغه راز یو اندازه وسلې او مهمات هم د نیولو خبر ورکوي. په وروستیو کې د ورزګان له مرکز ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوې موافقې خبرې کیږي.
اخراج اجباری را فعلا قبول نمیکنیم.
فعلا اجباری اخراج نمنو په نږدې راتلونکي مو پر یو موافقه له جرمني سره مذاکره پیلېږي. افغانستان د دې موافقه مسوده برابروي. تر دې مخکې دغه سی یو مسوده د جرمني لخوا راسپارل شوی و. پر هغه مو کار کړی. د کوم تړون له چوکاټ پرته فعلا افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیار نه دی چې له جرمني استل کیږي.
تیر میلادي کال نږدې 140,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د اروپایي ټولنې ارقام ښیي چې په جرمني کې شاوخوا 1000 افغانانو ویلي چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي افغان حکومت په ورسره ضروري مرستې وکړي. د فلای دوبۍ هوایي چلن نیولو تکینن هغه وخت کار وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادونو هوایي ډګر کې هڅه کوله چې کینی. په سیمه کې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو وویل چې دا بوینګ 320 ډبل الوتکه له دوبۍ څخه راتله. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا په دې الوتکه کې 50 مسافر او شپږ عمله وو چې ټول وژل شوي دي. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل وویل صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حملو عمده مشکوک طرح ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی. میشل پرون په بروکسل کې وویل د ډیموکراسۍ او زموږ د ارزښتونو لپاره دا یو مهمه لاسته راوړنه ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند وویل تمه لري چې عبدالسلام ژر تر ژره فرانسې ته وسپارل شي. دغه درې مشکوک کسان د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول. کله چې پولیسو د بروکسل په مولنبک سیمه کې یو اپارتمان ته ننوتل، عبدالسلام پر پښه ټپي شوی و. تر دې مخکې د بلجیم څارنوالانو ویلي و چې د عبدالسلام د ګوتو نښانونه یې د بروکسل په یو اپارتمان کې موندلي چې پر دغه اپارتمان څو ورځې مخکې چپه اچول شوې وه. د بلجیم په جنوب کې د سې شنبې په ورځ د الجزایر یو تبه چې شک پرې کېږي چې له داعش ډلې سره اړیکې درلودې د چاپې پر مهال ووژل سو. شپږویشت کلن عبدالسلام د پاریس تر حملو مخکې په مولنبک سیمه کې اوسېدلی. د پاریس په حملو کې 130 کسان ووژل سول. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یوه مهمه موافقه نهایي کړه. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوکس پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل د ترکیې د صدراعظم احمد داوودوغلو او د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. ښاغلي ټوسک وویل ټول پناه غوښتونکي چې په منظمه توګه له ترکیې یونان ته روان دي بیرته ترکیې ته استول کیږي.
په پام کې و موږ موافقه وکړو ټول پناه غوښتونکي چې په غیر منظم ډول ترکیې د یونان سواحلو ته راځي سر له روان یکشنبې به بیرته ترکیې ته استنول کیږي. دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو د یوه تاریخي ورځو بلله او زیاته کړه ترکیه او اروپایي ټولنه یو منزل یو ډول ستونزې او ورته راتلونکی لري. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد شوي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به یې اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرستې ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې شي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روسیه خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریې ایستلې دي او په تیرو ورځو کې د سوریې په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویان ډګروال پاتریک ریډر تیره ورځ وویل روسیې ډېرې جنگي الوتکې له سوریې بهر کړې دي خو تر اوسه لا په سوریه کې هلیکوپتر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسیې د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کیږي. ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو امر کړی و. او د فلن یو محکمې یو علاقي سړي ته د جنگي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه. په ټام پر سیمه کې پرون یوې محکمې جابر سلیمان عمر د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په عراق کې د یو مخالف جنګیالي مړي ته په بې حرمتۍ مجرم وپېژنده. دغه 29 کلن عراقي د یو سړي له پرې شوي سر سره خپل درې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړي وو. څارنوالانو هڅه کوله چې ده ته د 2 کلونو بند سزا وټاکي. جابر سلیمان شاوخوا شپږ میاشتې مخکې فنلند ته ورسېد خو په نومبر میاشت کې ونیول شو. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې چارواکي په ننګرهار کې د داعش د ځپلو خبر ورکوي.
داعش په یو محدودو سیمو ته د پرېښته باید دوی ووژل شول، تلفات واوښتل او محدود شول.
د پکتیا د ګمرک حال درکو.
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي دا د زورواکانو د دینو سیاسونو او د ولایتي شورا د دینو وکیل صاحبانو ترمنځ ویشل کیږي.
په خوست کې ځوانان له حکومت یو غوښتنه لري.
زمونږ خیاندې یا نرس یا قابلیت یا ډاکټرانی دي او یا هم د تعلیم تربیې بخش کې معلمینې دي. بل خصوص په نورو ادارو کې باید زمونږ خیاندې په کار وګمارل شي. قانون حکومت باید هغو خویندو لپاره چې تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ د کډوالو په برخه کې لوی موافقې خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په خځو کې معمولا وختان چې دوی رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري.
د نارینه و وشتان ګولې توې شي. په دې اړه هم تر لسمو بجو وروسته د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدلای شي. د ننګرهار چارواکي وایي په 1940 مریض کال کې چې نن وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې و. د والی ویان وایي په تیرو 12 میاشتو کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او له کبله 2000 دولت ضد وسلوال چې ډېری یې د داعش غړي و وژل شوي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار چارواکي وایي په روان لمریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې و. د ننګرهار د والي ویاند وایي د تیرو 12 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسله ول چې ډیری یې د داعش ډلې غړي وه وژل شوي دي. اتاولا خوژانی ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډیره ځپل شوې ده.
روان کال لومړی کې دا چې ویل کېدل چې داعش به نګرهارونه سي او ګوندي ویوي د مرکز په توګه استعمال کی، په همدغه لړ کې تاسو اوس خبرېږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدود سیمو ته د پرېښه باید او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات وروغتل او محدود شول.
پورستوی میاشت کې داعش ډلې تر ډیره د نګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواو سره سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبور شوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمېر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 100 ته راکم شوی دی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. خو د کونړ د امنیت قمنداني مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي، دوی به غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
کچیر دوی باندې موږ پوسو او د موږ فارګل ادارې موږ ته خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړي، نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو دي چې د داعش ډلې ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. د ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا ترڅنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو په سبانیو سهارنیو خبرونو کې مو دا ازادي راډیو د کال له شخصیت خبرو. د پکتیا ولایتي شورا مدني ټولنې او ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت له ګمرکه شپه او ورځ لسکونه بارونکي موټر پرته له دې چې مالیه ورکړي تښتي. د دوی په وینا د دې کار په پایله کې څلور ویشت ساعتونو کې نږدې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کیږي. داود تپن له سیمې راپور راکوي. راپور د بارونکو موټرو په ژغ پیلېږي.
دا پکتیا ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان وایي د دې پر ځای چې بارون کې موټر په منظم ډول محصول او واید یا دولت تلاټ شي فرار کوي. دا پکتیا ولایتي شورا مشر عبدالرب خان زدران
او د ګمرک په اړه چې موږ څومره معلومات لرو او بعضي اشخاص د دې سره لوس لري، بعضي محصول چارواکي په دې کې لوس لري، بلوي لوس باندې دوی تور موټر د هغه کومر بندونو نه چې د پولیسو د خود روان کیږي تور، یعنی د 10 موټر چاوی ګمرک شوی نیوي د ګمرکاتو نه تیری. موږ چې تر څومره بریدا معلومات لرو تقریبا په شپه کې او 50 موټر اش په ته موټر تعداد د موټرو دقیق معلوم نه دی، مګر زیاتره موټر دلته په تور لیس یعنی په پیسو په خستلو په سرعت کې دوی خوشی کیږي او غیر قانوني د مرکز خواته انتقالي.
نوموړی دا هم وایي چې په دغو موټرو کې کوم مرکز کابل ته هر څه غیر قانوني مواد تیر شي څوک نه پوهیږي، ځکه نه کتل کیږي او نام د ګمرک اداره او امنیتي ادارې په دې خبر لري. دا ولایتي شورا اکثریت وکیلان پام دې نظر دي چې د پکتیا له ګمرک څخه موټر په غلا تیریږي او رستر بلې د عوایدو فرار زیات شوی دی او د مدني ټولنو غړي هم ورته نظر لري. په پکتیا کې د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل وایي
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي دا د زورواکانو د دینو سیاسونو او د ولایتي شورا د دینو وکیل صاحبانو ترمنځ ویشل کیږي او په ګمرک کې سم چور روان ده ډیر په لوړه کچه هر څو خپل برخه لري هلته په دې کمیونټي ارګانونه خپل برخه لري وکیل صاحبان خپل برخه لري سیاسون خپل برخه لري موږ ډیر وخت وینو دغه مو متر دومره په لوړه کچه فساد موجود دی په دې کوڅو په باغ لارو پرای لارو کې دغه موټر دوی دروي کړه چې مخام چې مخام نو ورسته دوی اجازه ورکوي دغه موټر پرار کوي چې د سر رنجري ملګری وي او د خپل کارچې د ګمرک متاسو پوښتنه وکړي په دې تیر شپږ میاشتو کې د دوی عواید ډېر راټیټ شوي دي
د ده په خبره چې که دغه عواید د ولایتي او مرکزي حکومت له لورې کنټرول نه شي په پکتیا کې به ځوانان او مدني فعالان په خپله د دغو موټرو د درولو او راګرځولو په اړه اقدام وکړي دغه باروړونکي موټر څنګه له ګمرک څخه فرار کوي او څنګه د ډنډي پټان له چک پوینټ څخه راتیریږي او بیا مرکز کابل ته ځان رسوي موږ درې ورځې وړاندې له پټان څخه تر ګردېزه راتلونکي موټر وڅارل له ډرایورانو کلینډرانو او سیمو اوسیدونکو سره مو خبرې وکړې هغوی ټولو داسې خبرې کولې چې په دې فرار ولایتی چارواکي او وکیلان ورسره شامل دي هر ورځ د میرزکی ولسوالی خلیلانو سیمه کې لسګونه باردار موټر د دې په انتظار وي چې یو بل وړوکی موټر او د دوی لیکدونکو پسې ورورسیږي او بیا دغه موټر انتقال کړي په میرزکه کې د ولاړ یو موټر ډرایور خپل وایي
څه خبرې څومره تیر میټر څومره راغلل
مخکې
یې یس تیر شو
والله دا کو ووته مې
ووته
چې ځم والله کا ته نه دا ریډ وی لوډ
څه ډرایور یې
څه ډرایور یې
څه نمه کې
د ده په خبره دلته ډېر انتظار نه کوي د دوی کمیشن کارانو موټر ورته مخته کیږي او له ټولو امنیتي پوستو څخه په ډېره ډاډمنه فضا کې تیریږي دغه باروړونکي موټر چې کمیشن کاران او د ډرایورانو په اصطلاح پونچکاران یې پرته له محصوله تیروي د پکتیا درې ولسوالیو کې د شپې او یا موقع په انتظار درېږي د میرزکی ولسوالۍ خلیلانو سیدکرم خوړ نه لاندې او د احمد ابا ولسوالۍ مدخیل او نورو پمپونو کې درېږي د سیمو اوسیدونکي د دې باردارو موټرو په اړه وایي
میرزا جان تاخیر سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکي دلته ماکان پنځه ویشت دېر څلوېښت پورې موټر د سلن راځي جمع کېږي بیا د دغه جنه ماکان یو فولډر د پورې شو ولا ورته راځي ورته مخکې سي زتي ورسره روان سي زیار حرکت وکړي په دې نمبر نه لري همداسې شیشې په فولډر موټر یا راځي یا داسې بل رقم رنګ کې راسي سي دلته چې ورته مخکې سي روان سي پنځه ویشت شل دېر موټر جمع سي بیا روان ماکان باندې وي دغه جنه حرکت وکړي روزانه داسې نه ده یو ورځ داسې هر ورځ دلته زه ډېر وخت کېږي چې اوسم چې راسم دغه سې دا موټر جمع کېږي بیا ځي دغه جمع
زه اسدالله توپان د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسېدم چې ورځې یو موټر ودرېږي موټر ټایم سي او شل پنځه ویشت دانې بیا شپې وځي دا موټر
څه رقمې باسي شپې
خدا نور نه پېږو دلته یو هغه زنګ ورته راځي بس ورته سې موږ لارې ته حال کړه بس راځي غلطه لار نه بس ځي او هغه خپل هغه نه وځي
شیرین یم د همت خیل په نه دلته ولاړې نه درې ګنټې بس شپږ موټر درېږي
ښه
هر خاص دغه چې کوم خو د سرویس نه ستل دوکانونه نه دي پیسې دوکانونه نه ستل دي
شریف یم د پښتون د ګمرک نه پټیږي
ښه پټیږي تعالی دی لیدي
واره
موټر دی لیدي
ډیر ولاړې شپې راځي به شپې وځي نه شپې پر لاس دوه لاس موټر درېږي جمعه سره ولاړو
دوی دا هم وایي چې دغه موټر هر ورځ درېږي او ترغه ولاړوي چې په کاچاکی ډول لدی لارو تیر شي او ځینې کسان دا هم وایي چې موټر دلته ترغه ولاړوي چې څو پر نور پلیټونه ورته راورسیږي او هغه بیا پر وټړی او لدی لارو تیر کړي
خو دوی وایي چې موږ د ګمرکستون زاده دا پلیټونه دي سختګي پلیټونه ورته راخلي ورته دی او هغه کې چې
کله پلیټ لیدل
استه موږ دلته نه دي خو لارو کې چې ته تړي ورته راوړي نور موټر ګاډ والا ورته راوړي هغه تړي بیا په لاو په بلاده په دسي چګلار باندې وزي په دغه اختیار باندې وړي دا
د خلکو دغه خبره د پکتیا امنیتی ادارو ځینی کسان هم د نوم نه خودلو په شرط تاییدوي وایي چې د موټرو پرته له محصول بیولو موضوع نوي نه ده له پخوا راهیسې دا کار روان دی او د ولایت ټول چارواکي پکې لاس لري دا چې تر کومه بریده دغه خبرې رښتیا دي د پکتیا د ګمرک لوی مدیر حفیظ الله کمال یې نه مني وایي چې که چېرته اسناد موجود وي دوی ته دې وسپارل شي او دوی به یې قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي
او دا 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 خبره کوي دا رښتیا ده چې موږ په خپله ګردیز کې هېڅ نلرو موږ ته چې که هر مشکل پیدا کېږي احیانا زه خو دې باندې متاکم یم چې دا شی سوی که نه په دې چې دا یو ادعا ده هغه وخت دا موږ ثابت وایي څو چې مستند دې ګیر شي او اداري اداراتو ته د امنیتي راته وسپارل شي دغه موټر دغسې دی
نوموړی که څه هم دغه خبرې نه تاییدوي خو داسې ویل کېږي او د ولایتي شورا وکیلان یې هم مني چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ګمرک عواید 50% کم شوي دي او د دوی غوښتنه دا ده چې مرکزي اداره دې د دې پلټنو لپاره باصلاحیته هیئت راولیږي او د عوایدو څېړنه دې وکړي
د پکتیا په ګمرک کې مو د اداري فساد د تور په اړه تفصیلي راپور اوریده ګاونډي خوست ته مخه کوو د خوست ځوانان او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې خوستي ځوانانو ته د کار معیاري زده کړو او د نظام په مدیریتي چارو کې د ګډون زمینې برابرې کړي دوی زیاتوي چې په خوست کې ډېری نجونې هم شته چې تعلیم یې کړی خو کار نه لري حکومتي چارواکي دا ستونزه مني او ژمنه کوي چې د هواري لپاره یې پروګرام لري نجیب الله الوخیل له خوست سره راپور راکوي
خوست ولایت چې په وروستیو کلونو کې د لیسانسه او مسلکي ځوانانو شمیر زرګونو تنو ته رسېدلی د کارموندنې د محدودو امکاناتو له کبله د افغان حکومت د پاملرنې هیله کوي دوی غواړي چې حکومت دې د زده کړو او تحصیل د معیاري کولو او د لیسانس تر کچې پورته زده کړو ته امکانات برابر کړي دوه تنه مدني فعالان سید کریم خان خاکسار او نادیه باوري آزادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وایي
افغان حکومت په هره برخه کې باید زونو ته توجه وکړي ځکه زونه انرژي هر وخت کولی شي چې د خپل وطن لپاره په صدقانه شکل خدمت وکړي په خول وړو پستونو کې ځایونه ورکړي په ولایتونو کې مریفي کې په وزارتونو کې مریفي کې ښه ځوانانونه باید دولت ګټه وکړي
افغان حکومت باید د هغو خویندو پرسته تعلیم یافته دي د کار زمینه برابره کړي خوست ولایت کې خویندو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي دلته موږ تعلیم یافته خویندو ډېر لرو مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي ټول خویندې بیکاره په کورو کې ناشې دي
دوه نور خوستي مدني فعالان کامل اکبري او اسدالله نورزی د ښځو لپاره د کاري چاپیریال لپاره خولو او ځوانان لپاره د یاری او لسانس تر کچه پورته د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خیاندي یا نرس یا قابلیت یا ډاکټرانی دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي بل خصوص په نورو ادارو کې باید موږ خیاندي په کار وګمارل شي او کم مرمنې خلق ته مزدار د خدمت وګرځي
د افغان دولت نه د حکومت نه مهله راغ دو چې ځوانون ته باید لمړی د دوی د تعلیمي معیار باید لوړ کی ماسترو کی ډاکټرو کی تر څو پوري چې موږ د خپل د زده کړو معیار لوړ نکو پر مختګونو ته موږ نشو رسیدلای
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین کمال سادات د خوستیو پیغلو او ځوانانو غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې د ځوانانو لپاره په 15 کلنه ستراتیژي کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوی او حکومت به وخت شرایط او امکانات ته په کتو یو په بل بسی عملی کی
کوم غوښتنې چې خوستیو ژوند پیغلو درلودلې د عموما د ټول افغانستان د ځوانانو غوښتنه ده موږ په دې اړه له ملګرو ملتونو سره له نورو اړوند ادارو سره کار کوو په دې اړه مو پینځه کلن ستراتیژي چې دا جوړ کړه خو وخت اړتیا لري او د مهاله غوښتنو لپاره زموږ دغه پینځه کلن ستراتیژي چې دا په دې کې به قدم په قدم موږ عملی جمع ورغوند
د ځوانانو د چارومین راند وای چې حکومت ځوانانو ته د پراخ کاري فرصتونو لپاره هڅې کوي
د ځوانانو نمې غوښتنه دا ده چې تاسو مایوس نه شئ موږ په دې اړه کار کوو چې څنګه تاسو ته موږ په بیلابیلو ارسو کې کار پیدا کو
په خوست کې د چارو یو تن کتونکو امیر الله رسوند وای کڅه هم جګړو او نامنیو افغان حکومت ستونزې جوړې کړي خو بیا هم د دې هیواد خراتونکو لپاره دی حکومت د ځوانانو لپاره کار موندنه او د زده کړو ور شرایط په خپل لومړیتوبونو کې ځای کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ویشتانو د تویدو په اړه معلومات درکوي او هغه لارې چارې هم درته په ګوته کوي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک خپل ویشتان وساتي د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد پر روان سیاسي بهیر او د انتخاباتي نظام د اصلاح په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ټولنې مسؤلانو تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د ملي یووالي لپاره کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد روان سیاسي بهیر د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د ملي وحدت حکومت د کار له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت حقوقي او سیاسي مشروعیت ونه لري. دغه ټولنې د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د ولسمشر او اجرایي رئیس له لوري په انتخاباتي نظام کې هر ډول غفلت او ځنډ غندي. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې یو پنځه ماده ایز پریکړه لیک هم خپور کړ چې یو برخه د دې ټولنې د غړي رومل خورم لخوا داسې اول وستل شوه.
بعد از ختم دوره کاري حکومت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د کاري مودې له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت سیاسي او حقوقي مشروعیت ونه لري. د ملي وحدت حکومت له سیاسي هوکړې وروسته هر ډول میکانیزم مقتد منل وړ نه دی او همدارنګه د حکومت د دورې تر ختمېدو پورې د حکومت اطاعت کیږي او له هغه وروسته به د خلکو د رایو د اکثریت پریکړه ملاتړ کیږي.
د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې له جنجالي انتخاباتو وروسته د سیاسي توافق په اساس رامنځته شو چې یو له مهمو ژمنو څخه د انتخاباتي نظام د اصلاح وعده و. د ټولنیز عدالت مدني ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت له ولس سره په کړیو ژمنو په ځانګړي ډول د انتخاباتي نظام په اصلاح کې پاتې راغلی. ولسمشر نږدې 15 ورځې وړاندې د انتخاباتي نظام د اصلاح او په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې د کار د پیل لپاره دویم تقنیني فرمان صادر کړ. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې مشر احمد زکی خبرداری ورکوي چې په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه حالاتو مسؤلین به د ملي وحدت حکومت مشران وي.
د اوسنیو موجوده حالاتو او په راتلونکي کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د ملي وحدت حکومت د مشرانو په غاړه وي. چارواکي باید له رواني فشار څخه ولس وژغوري.
د لومړی ځل نه دی چې د ملي وحدت حکومت په کارونو باندې انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني فعالانو او د ملي شورا غړیو د حکومت په کړنو باندې هم انتقادونه کړي وو.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د ویښتانو د تویدو په ارتباط متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. هغه غلارې چارې درشي چې څرنګه یو څو خپل ویشتان ساتلی شي څو توی نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
بدرالدین بلال د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي د لشکرګاه له لشکرګاه تر هزار جفت پورې سړک یو څه ډامبر شوی، نور پاتې دی. له حکومت هیله کوو چې دا سړک پسې جوړ کړي ځکه چې خلک ډېر په تکلیف دي. میرویس د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي نوی کال د خدای پاک د سولې کال کړي. نورالدین د اورزګان له دهراود ولسوالۍ هیله کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد د دوی په ولسوالۍ کې عملیات وکړي. نقیب الله بارکزی د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې عالی شورا تیر باسي نو سوله به څرنګه راځي. عبدالغنی د غزنی د ګیلان ولسوالۍ لیکي ښکلی پسرلی دی، موږ په کلي کې نیالان کرو. عبدالجامع جهانی د کندهار پراسول سمس کلي کې افغان حکومت باید له طالبانو سره سوله وکړي نه لوبه. له هلمند یو اوریدونکي چې خپل نوم ملحوف یار لیکلی ګمان کوم چې څه تېروتنه شوې ده د نوم په لیکلو کې، دی ګیله کوي او لیکي چې اس ام اسونو ته یا ډیر وخت ورکړي چې ټول ولولی یا یې بند کړي. اسلم ارمان له خوست لیکي خدای دې وکړي چې نوی کال د سولې او امن کال وي. اخلاقي له میوند ولسوالۍ څخه لیکي په میوند ولسوالۍ کې د موټر سایکلو د بندیز کال پوره شو او لا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو او هیله لرو چې موږ موټر چې چارواکي موټر سایکلونو ته اجازه ورکړي. حکمت حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکلي دي حکومت باید په کجکي او نهر سراج ولسوالیو کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات وکړي. میرام شاه له ګیلانه ما ته او زما همکارانو ته د نوي کال مبارکي راکړې ده. نوی کال دې ستاسو ته هم مبارک وي او ازادي راډیو سبا د نوي کال په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري. او یو بل اوریدونکو بیا د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او د خپل نوم د اس ام اس په پای کې عبدالرحمن یاد کړی دی. دی لیکي چې د حزب اسلامي دا پریکړه ستایو چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي او خدای دې وکړي چې طالبان هم په ورته اقدام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ لاري اوریدل شي او زموږ هغه راپورونه چې خبري شي هغه الته لوستل شي. لاس په جوړ ډیر دقیقې دي لند خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي. د ورزګان ولایت په څول وسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شلتنه دولت جد وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د فلای دوبی هوایی چلن ویلو تکنن هغه وخت کار وکړ چې د روسیې په جنوب کې د روستوف نادانو هوایی دګر کې هڅه کوله چې کینی. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ویل صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله ومده مشکوک تر هغه غنل کیږي له دوه نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی. او اروپای ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایی کړه.
په لاندو خبرونو کې مو یو خبر دا و چې اروپای ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایی کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د کابل نننوی چاپی خبرونه ته اسد الله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د 1940 مریض کال ستونزو او د سولې په اړه ورسته یو حڅو ته ځنګړی کړی دی. سرخط خپلواکی ورسپانې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د مریض کال پای او د بقا آزمون. په سرمقاله کې راغلی چې نن د 1940 مریض کال ورسته یو راز ده او دا کال افغانستان ته له هر پلوه ستونزمن وو. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په دې کال کې کندوز سقوط وکړ، د بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو ځینې ولسوالۍ سقوط شوې او د بغلان په ګډون په یو شمیر سیمو کې خونړۍ حمله وشوه. د ورسپانې په باور 1940 لمریز کال ډېرې ټیټې حس کې درلودې، خو لیکوال هیله ښکاره کړې چې نوی لمریز کال به یو څه ښه وي. افغانستان به په نوی لمریز کال کې له تیر کال څخه متفاوته وي. دا د اصلاح ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی تیر کال له امنیتي، اقتصادي او رواني پلوه افغانانو ته سخت کال وو او ګڼ شمېر کسانو له همدې عمله خپل هیواد هم پرېښود. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې 1940 کال باید بیا تکرار نشي. په سرمقاله کې راغلی په دې کال کې د څو ورځو لپاره د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت ته د خطر یو زنګ وو او دا او دې ته ورته پیښې باید په نوي کال کې تکرار نشي. انیس دولتي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په نوي کال کې باید عملی ګامونه پورته شي. په مطلب کې راغلی چې یو شمېر بهرنیو جنرالانو 1995 کال ستونزمن اټکل کړی او حکومت هم باید هڅه وکړي چې د ستونزو د تکرار مخنیوي وکړي. د ورسپانې په باور ولسمشر ډاټ سرګن کړی چې نوی مریض کال به د ستونزو د هواري کال وي او د هغو تشو د ډکولو هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې موجود دي. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې د سولې په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې افغانستان سولې ته جدي اړتیا لري. په مطلب کې راغلي د افغانستان د پرمختګ لپاره مهمه ده چې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره سوله وشي او روانه جګړه پای ومومي.
ټاکل شوی دی چې په هند کې د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل دوهمه لوبه سبا له جنوبي افریقا سره وکړي. جنوبي افریقا خپل لومړۍ لوبه تیر ورځ انګلستان ته بایلوده. دا د شلو ورونو د نړیوال جام یو ډیر حیرانوونکې لوبه وه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شلو ورونو کې 229 منډې جوړې کړې. دې هدف ته رسیدل د ډیرو څېړونکو او کتونکو په نظر ناشونی کار و. د جنوبي افریقا تر بیټنګ وروسته یو شمېر تبصره کوونکو د انګلستان پر باولرانو انتقاد پیل کړ چې ښه بالینګ یې ونه کړ، خو کله چې د انګلستان بیټسمینان میدان ته کوسرل داسې تیز لوبه یې پیل کړه چې د جنوبي افریقا تیز بالران ورته حیران شول. انګریزانو په لومړیو دوو اوورونو کې 44 منډې وکړې چې د شلو اوورونو په لوبه کې تر اوسه په دوو لومړیو اوورونو کې دومره رنزونه د کرکټ په تاریخ کې نه دي جوړ شوي. د جنوبي افریقا ورو بالران هم د انګلستان بیټسمینانو ته حیران شول او دا لوبه په داسې حال کې چې دوه توپه لا پاتې وه انګلستان وګټله. د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن هند له پاکستان سره مسابقه لري. دا لوبه د ډیرو کتونکو په باور خورا مهمه ده ځکه چې یو خو هند خپل لومړی لوبه بایللی که نننۍ لوبه بایلي ممکن د روان نړیوال جام هیلې په اوبو لاهو شي او که چېرته پاکستان نننۍ لوبه وګټله نو نیمه پای لوبې ته یې د وتلو چانس خورا زیاتی شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو د ترکیه او اروپای ټولنې د موافقې په اړه به معلومات درکړو. اروپای ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړه. دا لا څرګنده نه ده چې دا موافقه به څومره د پناه غوښتونکو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پناه غوښتونکو د مخنیوي په بدل کې به له ترکیې سره مالی مرسته کیږي او په اروپایي ټولنه کې پر غړیتوب خبرې چټکې کیږي. سالم محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د وی سرمشریزي په ورستي ورځ اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړې. دوی له ترکیې سره یو لنجمن موافقه تصویب کړه چې لمخې به یې د انقره لخوا اروپا ته د پناه غوښتونکو مخنیول کیږي په بدل کې به له ترکیې سره مالی مرسته کیږي. د دې موافقې هدف د هغې عمده لارې بندول دي چې تیر میلادي کال ورباندې په میلیونونو پناه غوښتونکي او کډوال تیر سوي او وروسته یې ځانونه یونان بیا جرمني او سویډن ته رسولي دي. ډېرې دغه پناه غوښتونکي د منځني ختیځ دي. رویټرز اجانس لیکي دا لا څرګنده نه ده چې دا نوې موافقه څومره قانوني بڼه لري او څومره نتیجه ورکوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو وویل چې ترکیه به حق غیر قانوني پناه غوښتونکي چې د اجاله جزایر او اروپا ته روان دي اومني خو په بدل کې ترکیه هم غوښتنې لري. موږ موافقه وکړه چې د انساني قاچاق د کمزوري کولو او د قانوني پناه غوښتونکو د منلو لپاره یو متوازنه تګلار خپل کړو. ترکیه به ټول هغه پناه غوښتونکي اومني چې په غیر قانوني ډول د اجاله جزایر او تیریږي خو په بدل کې اروپایي هیوادونه به له ترکیې هم دومره شمیر قانوني پناه غوښتونکي قبول کړي. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالی مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د ترکیې له صدر اعظم احمد داوودوغلو سره تر خبرو وروسته وویل د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو د دې موافقې متن له کوم بدلون پرته تایید کړ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صفایم او یو ځل بیا ور رسیږی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته. هیله ده چې روغ صحت ولرې او د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. نن په خبرونه کې د ویښتانو تویدو په اړه غږیږو. د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په دې وروستیو کې ډیرو خلکو ته اندېښنې پیدا کړي، خو ورخته کېږی ما ځکه داسې طریقې او لارې چارې شته چې په مرسته یې انسان کولی شي چې خپل ویخته له توی دوسخه او وشغوري. په خبرونه کې د خکلا او جلدی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر را سره ملمه دی چې له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته خراغ لاسوي.
اندلوی بخون کې خدای په نامه زه هم په خپل واسطه تاسو ته ستاسو درنوم کاران ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، ډیر مننه. تاسو اوریدونکو هم ټلیفون وکړ یو له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي. خو رزو ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې دی چې د ویښتانو د تویدو اصلي عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
ویښتان تویدل ډیر زیات لاملونه لري، خو په عمومي توګه هغه مهم لاملونه شته په خزه او نرینه کې سره فرق کوي. په خزه کې معمولا وختان چې دویږي استرس د استرس زیات، یعنی رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورموني تغییرات په خزه کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډیره اوس رواج ګرځي او مهمه ده، د وختان رنګول یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات خزه کې د کېدې چې د وختان د ماتېدو سبب ګرځي او د وختان حجم کم کوي. یعنی وختان په دې حالت کې چې دویږي ماتېږي، نه دویږي بهله نه وځي، بلکې له ساقینه ماتېږي او د وختان حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات هغه یو د ارثي هورموني په نامه یا اندروجنیتیک په نامه یادیږي، هغه افراد چې مساعد د جنیتیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي، د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعاله کیږي او وختان ورو ورو ضعیفه کیږي او په تویدو شروع کوي.
آیا د غیر صحي خوړو خوړل هم د وختانو د مختلفو ناروغیو لامل ګرځي او کنه؟
د وختانو بیخ یاریخه هغه عضو ده چې د دوه عناصر په مقابل کې ډیر حساس دی، یو د کمبود د طبیعي پروتینونو یا بل کمبود د اهن. کله چې مریضان رژیم نیسي، یعنی غیر منظم رژیم نیسي یا خوراک نه کوي یا له ضعیف اقتصاد نه کول نشي خواړه وخوري، په دې حالت کې وختان ضعیف کیږي او د ټول سر نه تویږي. وختان ضعیف کیږي، بې حالت کیږي او رنګ تغیر کی، په دې حالت کې تویدل شروع کوي، وختان کمیږي. دا ډیر مهمه ده چې په تغذیه کې یا په خوراک کې موږ یو تعادل وساتو او د هر شی نه، د هر غذاګان نه استفاده وکړو. د مثال په توګه مایعات باید واخلو، سبزیجات باید واخلو، میوه‌جات نه باید استفاده کړو، غوښه او پروتین نه باید استفاده کړو.
اساس نظر په اوسنی وخت کې زیات شمیر خلک هم د مختلفو لاملونو له امله په ذهني خپګان اخته دي. آیا خپګان هم په وختانو منفي اغیز لري او کنه؟
قرار دقیقات شوې ده په دنیا کې دا خوده چې تقریبا یو د په کلس لامل وي هغه ټاپ استرس ده، که رواني استرس یا فشار نه وي، که فزیکي استرس یا فشار نه وي. په دې دواړه حالتونو کې تغذیه برهم خوري، یعنی تغذیه ښه نه کیږي، جذب کمیږي غذا. په دې حالت کې چې جذب کم سو، نو وختان ورو ورو په تویدو شروع کیږي.
قیر صاحب پښتون په لیکه کې د پښتنه اخلو بیا به راوځو د خبرې
په آزادی راځي کار کوم کوم مو تاسو سره نه مل ډاکټر صبر صادق سلام علیکم در سم موضوع ته کړی دی موضوع هم د وخت نه پدې چې موږ دا یا سره کوم ولې په څنګه خبره ده ډاکټر صاحب زه چې دغه د یشتانو ته یو تر څو کس مې اصلا او دوه په سر دا باندې خلک وایي چې دا دین صابونه نه دین شامپوګان چې دا وسره وتل دي نو یو څه چې دی بل یو څه توې ني څه نه کېدل څه مخنیوي وي چې هغه په سره نه دا چې اوس ډیر خلک په جهات او په لښتو کې اوسېږي، هغه په دا خبرو خبر نه وي څنګه آگاهي باید خلکو ته ورکړو او څنګه علاج کېدلی سره دغه شیانو، یعنی کومې غذاګانې باید وخوړل شي یا کومې غذاګانې باید ونه خوړل شي چې علاج وشي.
جناب قاری صاحب ډیره مننه، زه به ستاسو ټول پوښتنو ته انشاءالله ځواب ورکوم.
ډیره مننه کوم قاری صاحب. پښتونو سو پوښتنې لرلې، خو یو بل اوریدونکی هم د پوښتنه هم مخلو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر
خبر مننه، خوشاله اوسې زنم معرفي کې
مو خو د خلکو نور پوښتنه نه لرم، بس دماغ د غاویستان ډیر تویږي دا
نور او کوم کوم شوی وختانم د سر
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب محترم ځواب کی. یو بل اوریدونکی هم د پښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا خیر مشه، تشکر شه. ډاکټر صاحب د څه هغه بفرمایئ کې امې علت کې مردو زیاتر موشن مریضا ته د مردو په صف میګښتګي زیاتر مشاهده میشه، علت یې مشه او تاریخي درمانو شه تاریخي دغه امې کې په صف دوباره اگر به کمتر سلشان باشه، اگر باشه که باساب غیر باساب نست کردن موی یا دو کشت موی، اگر طریقه متبهیش باساب دواره موی رشت کنه و باساب با وجود دهه و پرمیه و آده اخی کلا بگیره چه چی تلاوی بکنن و چی دیگه با کدام دکتر مراجعه بکنن که مشکل شما شما.
خیلی خوب برادر محترم، راجع به همین مشکلم بر شما انشاءالله توضیحات میدم. رضو ده قریص پشتون سوالون ته چې هغه پوښتنه کړې ده چې د ویښتانو د تویدلو انواع. جناب قریص صاحب، دا د ویښتانو د تویدلو انواع ډېر زیخت زیاده، یعنی که حساب کو د 500 نه هم زیاتیږي. یعنی دا ویښتانو تویدل یو مرض نه ده، پلس ها و لزگون و مرزونه دی چی پده د ویښتان ته دو سبب گرزی. خب دیر معمول چی ده پو نارینه دو بخشی تقسیم که او یو حقا چی بخشی چی ده ساقه نده، ده ویښتان ده ساقه اغا قسمت چی رشد نکوی، او یو بخشی ده ویښتان دریخی نده چی اغا زینه ویښتان رشد کهی. معمولا پو نارینه که ارسیت نقش لری چی مریض باید مساعد به ارسیت نگانه او جنسی هورمون نه، په نارینه کې ویښتان د تویدو سبب ګرځي، د ویښتان د کمیدو سبب ګرځي. په ښځینه کې لاملونه زیات دي، خو هغه څو مهم لاملونه یو ما چې لکه مخکې مې چې اشاره وکړ، یو یې رواني فشارونه دي، بل تغذیه ده، کم خونی ده، تغییرات د هورمون د ښځې په نست کې ده، او همچنان دا یو بل مشکل ده کله چې ښځې د حاملګي ضد دواګانې اخلي هغه هم تاثیر کوي او کیدای شي د ویښتانو د ضعیفوالي سبب وګرځي. دوم پوښتنه د قاري صاحب دا و چې شامپوګانو په ویښتانو کې تاثیر کوي که نه. جناب قاری صاحب، ته باید دا عرض وکړم چې شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدلو کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي، او د ویښتانو په جلایش کې او د ویښتانو په سرقم بریخي عملو کې په دې باندې تاثیر لري. یعنی ویښتان شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسیږي چې ویښتانو باندې بد اغېزه وکړي. او بل ورور مې سوال کړی و چې زما ویښتان کمیږي او ککرینه کمه شوې ده، دا یو معمول ټایپ یا نوی ده په نارینهو کې چې اندروجینیتیک ارسی هورمونی ورته وایي، دا تداوی لري. یعنی کله چې ویښتان ضعیف کېږي باید مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل تداوی شروع کړي. یو مهمه نقطه په دې ځای کې ده چې کله چې د ویښتان تداوی شروع کړي همیش دپاره باید ادام ورکړي، کله چې موږ تداوی قطع کړو بیا ویښتان ضعیف کېږي. او بل سوال دیگه داشتیم از برادر ما، گفته بود ریزش چرا در مردا ریزش موی زیاد است. یک سوال بسیار جالب است، چون در مردا و زنان ریزش موی عین رقم است، انواع مختلف داره. تیپی که در مردان ارسی هورمونی است و در مردان میباشد، در زنان دیده میشه اما به شکل منتشر و کمتر. اما در زنان علتهای دیگه میروی داریم، فرزن کمخونی، فرزن تغییرات هورمون، فرزن تغذیه نادرست میشه که سبب میروی شه.
مننه کوم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ری خبرونه زنګړې شوې د ویښتانو تویدو ته، او کته سره پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر را سره ملمه دی. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، څنګه دغه پوښتنه دې چې دغه مازر یو مخدوم ستې یې ځل به دې نه نورم نه دې دوی ښکاله وې چې اتکان
یو غټ ضرور مسل ده، وایي سپین ویښتانو ته احترام لرو. یعنې تر اوسه په طبابت کې داسې دوا پیدا شوې نه چې د سپین ویښتانو مخنیوی یا تداوی وکړي. په هغه خاطر دا یو ارسي پروسس یا عادي نارمل روان ده چې هر کله چې وخت د ویښتانو هغه سپینوالی وخت پوره سي، مخ په سپینوالی شروع کوي. او دا سن
د وخت نه مخکې سپینوالی پیدا شي بیا
همدا ته پریمچور وایي. او دا یعنې سن نه لري، کېدای شي په 13 کلنۍ کې پیدا شي، کېدای شي په 2 کلنۍ پیدا شي، او نارمل کې معمولي حالت کې پس له درش نه پیدا کیږي. کله چې سپینوالی پیدا کیږي د بیختانه بیخ نه هغه حجرات چې رنگ تولید کوي هغه کم کار کوي، لمنځي په هغه خاطر هغه جلوګری کیږي نه، او په هغه باندې دوا تاثیر نه کوي. او د ویښتانو د ګیر ویښتانو تویدل هم کېدای شي چې مختلف لاملونه لري، لکه چې د سر وي، دوی ته باید متخصص جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې لامل ښه ارزیابي سي، پس دغه نه دوی ته به دوا ورکړي.
السلام علیکم. خی جوړی
کړئ. وعلیکم السلام. ځانم معرفي کړئ.
رحمت الله د ننګرهار ولایت، د ننګرهار ولایت بچراګام ولسوالۍ.
ښه، رحمت الله خان، ستاسو پوښتنه اورو مهرباني.
لومړی سر کې د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو څنګه نن الله پوښتنه چې د ویښتان دی سپینې کې دی لاس څه دی او دا شامپوګان چې دی دا کوم تاثیر کوي کې لري؟ نه، شامپوګان چې دا څه تاثیر په دې باندې لرلې شي، منفي یا مثبت څه تاثیر لرلې شي کنه؟ او کوم دوا کوي چې د دې شامپو مې چې دې لپاره خایې دې کې علاج کوم، ته وایې کوم یو حل وي علاج دې؟
رازو رحمت الله خان سوال ته اول راز شم په غانه باندې یوه دي سوال هم جواب سي د قاري سي پښتون سوال هم په دې کې جواب سي شامپوګانه د وختانو پته دل باندې شامپوګانه د وختانو په درې دل باندې هیڅ تاثیر نه لري دا یو غټه یعنی قبول شوی مسله ده ځکه چې هر دوا چې په وختانو باندې تشکیل وي حد اقل نیم ساعت وخت ورچې تر څو جذب شروع شي او جذب شي مونږ هیڅ کله نشو کولای شامپو نیم ساعت په پاره پستر کېدو کې دا فرض محل کده هغه دوا هم وي په خاطر شامپوګانه شامپوګانه د وختانو په تېدل او په دایدل باندې هیڅ تاثیر نه کوي ټول تجارتي منبع بدون لري په هغه وخت چې مونږ شامپو اخلو هغه شامپو مونږ ته خلک چې مونږ په وېختان رنگ خوخی جلایش خوخی وېختان حالت خوخی په دې حالت کې مونږ ورچې دا زمونږ د وېختان شامپو ده او مونږ کولای شو دا جلدی ډاکټر سره یا هغه څوک چې په دې وخت سره کې تحصیل لري هغه سره مشوره وکړو د وېختان د نویت په اساس مونږ خپل شامپو وټاکو که دا سم مشکل دا سه حالت پیدا نه شي داسې یو چانس مونږ ته پیدا نه شي په دې حالت کې کوم چې مونږ آزمایش کوو چې کوم شامپو زموږ په وختن خلګيږي یعنی رنگ خبرېخي انجلای شيخي او خه ګومزکیږي یعنی حالت نسی په دې حالت هغه په دې حالت کې هغه زموږ اساسي دلخوا شامپو د هغه نه باید مونږ همیشه استفاده وکړو په نارینه وو کې اکثرا معمول وختن چې تويږي دوه لامل لري چې دوه درونی لامل نه دي محیطي لامل نه دي یعنی د مخنیوي ور نه دي چې مونږ مخنیوي وکړو یو یې ارسیت ده چې عم د مور د خو عم د پلان خو تر اجداد پورې تاسو جوړ کیږي چې په کوم نسل کې داسې وېختان او جن د مریض په بدن کې بارس کیږي چې ارسیه جنټیک منبع لري او دوهم پایا یا اساس یا ارسی هورمونونه دي چې کله چې مریض بلوغ تر رسیږي ارسی هورمون نه وخت جنسي هورمون نه فعال کیږي او کله چې جنسي هورمون نه فعال سو په دې وخت کې د وېختان بې ضعیف کیږي او عمر کمیږي او پس لسو مودنه وېختان تويږي او بیرته ورکه یا نری وېختان په ځای پیدا کی چې ورځ په ورځ همدا پروسس دوام کوي او پس له صبح ته مریض زیګنج کیږي.
اخونزاده صاحب لیکه کده د دوی پښتنه خلو مېره بنی وکړي. سلام علیکم.
سلام علیکم خو دې زخت سلامونه تا ته محترم ډاکټر صاحب ته وکړم. اخونزاده زنده بالا مرغ او سخه ته ماشته
مېره بنی وکړي. اخونزاده صاحب
دا چې مال چې په پیلو کې دا د رښتینو تېر لیکي ډیر وی او په ځاغه مامور شوه چې دا لږ دا صحیح لته او نو کې پاجه خلک دای دي چې دا ژر د سر رښتینو د بدن شون دا ټوله ټوله او چې دوام کوي تاثیر نه پر کې پدا چې پاتې مخه د شروعې او ژر نه راځي دوام تاثیر نه پر کې دا څه تاثیر کوي په دا جواب راکې ډیر به مینه
پایتوم ډیر جناب خان صاحب دوه خې سوالونه وکړی یو دا چې په هغه چې عمر زیاتېږي ولې وختن تويږي دا کله چې خزو سلوخ نه پورته کیږي یو بل پروسس دی یو دوه بل مرحله د ژوند شروع کیږي چې پوسټ منپوزل ورته وایي په دې مرحله کې بیا هورمونونه تغییر کوي یعنی هورمون نزي د مریضي د خزې قطع کیږي او دا تغییر د هورمون باعث ګرځي چې کله کله په خزې کې په مخ کې وختن پیدا شي او د سر نه وختن کم شي او دا ایل عمل د تغییر د هورمون ده او بل سوال ډیر خو سوال ډیر او د امراضو نه ده چې کم لیدل کیږي او د فشار اړتیا ورته وایي کله کله دا سوي چې د یو سکه په اندازه د یو پیسې په اندازه سر نه وېختن صاف تويږي او کله کله کېدای شي چې امدا مرز وسی سي د سر وېختن ټول تويسي او کله په بعض حالت کې دا دومره وسی کیږي چې په دن کې هیڅ وېختن پاتې کیږي دا یو اوټوایمون یا یو مافیت خود به خودي مرز ده چې وېختن د وجود دفاعي سیستم وېختن پردې پیژني او لمنځه وړي او دا د تداوی وړ نه مګر تداوی باید هغه لاملونه او هغه زمينه از عاملونه بعد وسنجول سي اغه نور امراض لکه د جاغون امراض او نور امراض تداوي سي او سره د مرسم تداوي کیږي ان شاء الله.
فرحت صدیقی لوګر نه پلیکه کده مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام به ډاکټر صاحب تقدیم کړئ. کی دوی سوال درشم خاره
مهرباني.
خو بیا سوال ما می است ما چې نمیشه از این ایجاد سبوستا یا دردرد در سر در پوست سر جلوگیری میکنیم ما کسایی که پوست سبوستا در سرشون پوست سرشون ایجاد شده چی گونه میتونیم این در بند بذاریم و سوال دوم ما می است که کسایی که مرض جلدی داره این چقدر میتونه رول داشته باشه و یا کم رول داره یا هیچ رول و نقشی نداره در ریزش موی کدام مرض جلدی
کدام امراض جلدی در صدیق صاحب شما اشاره میکنیم
بیشتر مرض جلدی ملکه یا داغ روی به شکل چرب گونه
بسیار خوب لکاج و چربی پوست دو سوال تان جناب صدیق صاحب سوالتان گرفتیم جناب صدیق صاحب، سبوسک مو یکی از امراض است که اگه بسیار کم می باشه حالت فیزیولوژیک تلقی میشه، حالت نرمال تلقی میشه، اما در صورتی که زیاد میشه و سر خارش پیدا میکنه و سبوسک میریزه و مریض به حد تکلیف میشه، گاهی سر زخم میشه، یک حالت مرضی تلقی شده و این قابل تداوی است. تا وقت دوا استفاده میشه، زمانی که سبوسک کم شد و پوست به التهابش به نرمال رسید، خارش کم شد، در این صورت میتونیم از شامپوهای زده شوره و سبوسک به همیش استفاده کنیم، هفته یک روز یا دو روز و بقیه را به شامپوی عادی بشیم که در این صورت سبوسک کنترل میشه. و جز سوال دیگه تانی بود که ارتباط چربی صورت با ریزش موی چی است؟ یک ارتباط داره، زمانی که غدواتی که چربی تولید میکنه و فولیکول موی هر دوش در مقابله هورمونای جنسی اساس هستن، و زمانی که یک شخص به جوانی میرسد یا به بلوغ میرسه، مقدار تعداد چیز مقدار هورمونا زیاد میشه و انزایم های هورمونا را از شکل غیر فعالش به فعال تبدیل میکنه. این در بیخ موی هم تاثیر داره که سبب میشه عمر موی کوتاه کنه، و در عین وقت در غدواتی که چربی تولید میکنن در قسمت صورت و شانه و سینه سبب میشه تا پوست چرب شوه و سبب جواندانه میشه، که در این صورت پیش از این افراد اکثرا ریزش موی و چربی پوست در عین وقت واقع میشه و هر دویش عامل یا علتش امو هورمونای جنسی است که در وجود مریض میباشه.
بله، روغتیا در ژوند شتمنه پروگرام اوره بلوریدون که ده لوگر نه مهربانی وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه خورجان شپ خیر؟
خیر سیمانه، مهربانی زنم معرفي کړئ.
مرنګ هلمن ولایت ګرمسر ولسوالۍ.
هلمن ولایت نه، مهربانی
خورجان ډاکټر صاحب څنګه د پښتنه د چې ما عمر به دګر شکل نه او ما شکل د اثر پر عمومي وښتان راځي او کله زره پر عمومي او داس کوم څنګه وښتان راځي زه دغه پکله کله معلومات راځي.
ګران اورور وښتان د سر د کوم ځای نه کوم شوی ده
کوم سوي نه دی بس څو وخت سر پر عمومي هم راځي او که منځو ما هم راځي
تقریبا په ورځ کې سود نه توي ګران اورور
شابلی نمیده تقریبا چه داغه سنیز منسی به شلپنزیش نوشتیم
درخ جناب مزمی ارزفت است به زوا بارکم پا نرمال حالت که پا عادی حالت که کلا چه برشتان قوی وی او دوی وی چیز مونگ برشتان کم سوی نده کلا چه برشتان قوی وی او دورز تر پانزوس نه ترسل و پوری توی سی ده ده پزای ده معاوزه که گینه ویختان پیدا که پس کلا چه دوی پنزه ویشت ویختان توی که دوی ده کم مشکل نده یعنی کم اساسی مشکل نده سن درش نپورت ده پا اغا خطر ده نرمال حالت ده او ده مرز تلقی که گینه هر کلا چه دوی ویختان ضعیفه که حجم کم که پا دیالت مرز تلقی که یا باید تدوی او که.
بله دکتر صاحب، د ویښتانو مناسب غوړ یا تیل استعمالول څومره د ویښتانو له تویدو مخنیوی کوي شي؟
شامپو، کندیشنر او تیل دا درې واړه د ویښتانو د ګرومنګ یا زیبایی په اساسي هدف استعمالیږي. نو دا د ویښتانو د تویدو نه هیڅ وخت جلوګیری نه کیږي، کوي صرف د ویښتانو د ښکلا، د ویښتانو د زیبایی او جلایش په خاطر استعمالیږي. یو ښه شامپو، ښه کندیشنر او ښه سیروم یا تیل کولی شي چې ویښتان ښایسته ښکاره کړي، او کله چې شخص او محفل ته ځي او چیرته ځي د دې ویښتان داسې معلومیږي چې زیات دي، یعنی صحتمند ویښتان لري. په هغه خاطر دا درې شیان یا درې فکتورونه د ویښتانو د تویدل سبب هم نه ګرځي او د ویښتانو د تویدلو مخنیوی هم نه کوي.
دلته ځړونه دلته تانګې ڈاکے لزالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑونا مپخولو گتو دے قسمت توری ترشلی مپخولو مٹو جوڑا اتری محالونا مپخولو گتو دے قسمت توری ترشلی مپخولو مٹو جوڑا اتری محالونا مکرلی پریش کے لازونا جوڑو دخل کور دے والونا جوڑو دخل کور دے والونا ماستو تماندا دل تل کانو تاو شروع دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مدغر پوچڑو نچو ولی نکترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا